په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو نړیوالو څېړنیزو او خبري ادارو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
جلال آباد کی پرنئی ځانمرګي حمله کې تلفات او شمیره زیاته شوې. د پاکستان امنیتي ادارو د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان په پیښور کې نیولې او د جاپان په اوساکا ښار کې زورور زلزلې تلفات رامنځته کړې. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال پرون وخت رسنوي ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې په پښتونستان چوک کې د پرونی ځانمرګي حمله په پایله کې 19 جسدونه او 15 شپته زخمیان د ننګرهار د امیر روغتیا روغتون ته رسول شوی. د ننګرهار د والی وینا توله خو غیانه بیا وای په پښتونستان چوک کې ځانمرګي حمله هغه محل وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو طالبانو ولسی وګړو ترمنځ سولې په تړاو غونډه پای ته رسیدلې و او خلک د وټلو په حال کې وو. د رحیم الله په نوم یو ژوبل ځوان رويټرز اژانس ته داسې ویل:
زدا سوالانو مراغم په دغه ځای کې او طالبان را وطن مونږ سر ته ورغلو خو قتل مونږ فشال او سږو زیات سي طالبان راغلي مونږ سر سهل په هغه باندې مونږ ولاړو بس یو دم دست.
طالبانو د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اوربان اعلان کړ او خو په دغه درې ورځو کې په ننګرهار ولایت کې 2 ځانمرګي بریدونه ترسره شول چې په کې له 500 زیات کسان وژل شول او د 130 زیات پیژوبل شول. د شنبه په ورځ په روداتو کې د شوې ځانمرګي حملې مسولیت داعش قبول کړ او خو په جلال آباد کې د شوې پرونی ځانمرګي حملې ذمہواري تر دې غړي چا نه ده قبول کړې. افغان حکومت له افغان طالبانو سره د اوربان د لس نور ورځو لپاره غزاولې خو طالبانو په اړه اعلامیه خبره کړه او ویل چې درې ورځانه اوربان ختم شو او بیت عملیات پیلوي. پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړ چې تحریک طالبان پاکستان یو قومندان تیر شپه په پیښور ښار کې نیول شو دی. د پاکستان سرکاري رادیو نن پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د مولوي بهادر جان په نوم دغه قومندان د افایي چارواکو لخوا په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې هغه محل ونیول شو چې دوبۍ ته د تللو هڅه یې کوله. د نوموړي نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل و چې له هیواده بهر په تلو پرې بندیز لګول شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي مولوي بهادر جان د یو شمېر تروریستي بریدونو تر شا د لاس لرلو په تور مطلوبو. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر مولانا سراج الحق وایي د جولای 15 نیټې په انتخاباتو کې د ګډون پر مهال به په متحده مجلس عمل کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات موجود نه وي. نوموړي پرون مشال لړیو ته ویل د انتخاباتو په اړه په هر ګوند کې اختلافات وي خو دوی چې د څوکیو د ویش په اړه کوم طریقې کار جوړ کړي د هغه له مخې به شته اختلافات له منځه وړل شي.
پسلو کې 10-15 مسلې داسې دي چې مرکزی پارلیمانی بورډ تر اغلی او اختر نه پس پر اغه اجلاس کیږي او په هغه کې چې سمسلې حل نشي او نیمګړې پاتې شي نو بیا به مرکزی مشرانو په مجلس کې هغه حل کو.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن اعلان سره سم د قومي او صوبایي اسمبلی امیدواران د جون 23 د نامزدګۍ درخواستونه بیرته اخیستل شي او له دې وروسته به د امیدوارانو حتمی فهرست خپریږي. د جاپان د لویدیس په اوساکا ښار کې نن سهار وختي د زلزلې د زورورو ټکانونو په پایله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. کیډو خبري اژانس لیکلي چې د وژل شو په منځ کې یو 9 کلنه ماشومه هم ده. چارواکي وایي زلزلې د ودانیو شیشې ماتې کړې او زیات شمېر ودانۍ په جزوي توګه زیانمنې کړې دي. د جاپان د زلزله پوهنې د ادارې په وینا د زلزلې زور د ریکټر پر پیمانه 6.1 و. ماهرینو د تاوان د اندازې لګولو پر مهال ویلي چې زلزله د سهار په مصروفو ساعتونو کې په اوساکا ښار کې د اور ګاډو او د ځمکې لاندې تلونکي ترانسپورټ ګډوډ کړی دی چې پکې بولټ ټرین هم شامل دی. چارواکي وایي د زلزلې له وجې په سیمه کې جوهري ریکټرونو ته تاوان نه دی رسیدلی. ځایي رسنۍ راپور ورکوي چې د 120,000 په خواوشا کې کورنۍ د زلزلې له وجې د بجلی د نظام د پرې کېدو سره مخ شوي دي خو دوی وایي د زلزلې له وجې د سونامي ویره نه احساسېږي. یو نوې خپور شوې راپور ښیي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د 2013 کال په پیل کې د خپلو جوهري وسلو زیرمې کمې کړې دي. دا کار وروسته لاغه وشو چې امریکای او روسي د دې باوجود چې د خپل جوهري وسلو د اسري کولو پروګرامونه روان وساتل، د خپل جوهري وسلو د زیرمو اندازې راټیټه کړه. د سټاکهوم د سولې د سیړنو نړیوال مرکز نن وویل چې د نړۍ د معلومو نه ځواکمنو هیوادونو سره د جوهري وسلو ټوله شمیره د تیر کال په تناسب 14915 راټیټه شوې ده. دغه مرکز لخوا د 2013 کال په خپور شوي راپور کې ویل شوی د دې باوجود چې امریکای او روسي د خپل جوهري وسلو زیرمې کمی کړي، بیا هم په نړۍ کې نږدې 2 فیصدو کې جوهري وسلې د همدغو دواړو هیوادونو سره دي. تر روان کال په پیل کې امریکای 6450 جوهري سرګلولې لرلې، تیر کال دا شمیره 6300 وه، او روسیې بیا تیر کال 2000 جوهري سرګلولې لرلې، خو اوس دغه شمیره 6350 ته راټیټه کړې ده. د دې باوجود چې د روسیې او برتانوي وګړو ترمنځ د خپلو فوټبال ټیمونو د ملاتړ په سبب په تیر وختونو کې سوسو وارې نښتې شوې، د انګلستان د فوټبال لوبډلې د مینوالو بهیر والګاګرات ته رسېدلې او ځایي خلکو ورته تود هرکلی ویلی دی. انګلستان به خپله لومړۍ لوبه نن د پېښور په وخت د شپې په 11 بجو د ټیونس خلاف کوي. لوبه د والګاګرات په لوبغالي کې ترسره کیږي چې د 280 میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی. له پرونه راهیسې د فوټبال د برتانوي مینوالو بهیر والګاګرات ته روان دی او اټکل کیږي چې د 5000 کسان څخه ډیر بینن سهار هلته ورسیږي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې پخوانیو تجربو ته په کتنې سره دا ویره لیدل کیږي چې د فوټبال د مینوالو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته نه شي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
دا د مشال رادیو خبرونه د اوریدونکو په دې کې ستاسو لپاره په دې موضوعاتو رپورټونه لرو. په جلال آباد کې د سولې په تړاو د چارواکو، طالبانو او ولسی وګړو تر پرونی غونډې وروسته د شوي ځانمرګي برید د وژل شوو شمېر 19 ته رسېدلی دی. هم پرون بیا په کندهار کې چارواکو او ولسونو د یوې غونډې په ترڅ کې هیله وښوده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ډزبندي نور پسې وغځېږي.
په دې هیله چې دا اوربند دوامدار شي، خبرې نتیجې ته ورسېږي. سره شیرو
د پاکستان او طالبانو مشر ملا فضل الله د رواني جون میاشتې پر 14 د افغانستان په کونړ ولایت کې په وډ امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. یو شنونکی وایي د دې لپاره چې بل فضل الله پیدا نشي، د پاکستان ریاست باید په خپل پالیسۍ کې تغییر راولي.
هغه ریاستي پالیسۍ مونږ نه پریخي، د کمې د وجې نه چې د فضل الله ونې کردارونه پیدا کیږي.
او د ګرمۍ په دې موسم کې د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه خلکو سوات ته مخه کړې.
پیښور کې ډېره زیاته ګرمي وه، موږ دلته راول دې ته موسم ډېر ښه دی. اوس هغه روجو هغه دغه ټول وډ کټ اوتو کنه.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوس. اورنۍ موضوع ته پراشو. د ننګرهار چارواکي وایي د یکشنبه ورځې په ځانوجون کې برید کې 19 کسان وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. دا برید په داسې مهال وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک له ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد نور حال لکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ چې له غرمې وروسته د جلال آباد پښتونستان واډ کې ځانوجون کې برید وشو، د پیښې له ځایه روغتون ته 19 جسدونه او 15 تنه ټپیان ورغړل شوي چې 11 تنه یې تر درملنې وروسته رخصت کړی شوي او پاتې تر درملنې لاندې دي. دی وایي چې په ټپیانو کې د 4 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیاڼی هم د مرګ ژوبلې یاد ارقام تاییدوي او زیاتوي چې په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسي وګړو تر څنګ یو شمېر طالبان هم شته دی. دا ځانوژونکی برید پر داسې مهال وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د سولې په تړاو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. په دغه غونډه کې د ننګرهار د دریو ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو مسؤول مولوي نسیم الله رحماني ویلي ول:
د دې ټولو دا غوښتنه ده چې موږ سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ امن غواړو، خو داسې سوله غواړو چې د شریعت په فضا کې وي، داسې سوله غواړو چې د قرآن کریم په فضا کې وي.
د سیف الاسلام په نوم یو تن طالب خوشاله و چې د سولې په تړاوی د خلکو احساسات له نږدې ولیدل.
مونږ هم دې یو خوشاله احساس کوو، د خاریا ترغلی او د خلک هم ډېر احساسمند دي او خوشاله دي، او ماشومان سپینګیري او حتی تر دې پورې چې زنانه هم پکې خوشاله دي او مونږ ته هرکلی ویلی دی، مونږ ترېنه خوشاله یو.
د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. خود تیر شنبه پورس چې د ننګرهار په امان الله خان خارګوټی کې چارواکو، طالبانو او ولسی وګړو په ګډه د اوربند خوشالین مانځله، ځانوژون کې برید پیښوي او چې مسؤلیت یې داعش وسلوالو منلی و. په دغه پیښه کې شپږ دیرش تنه وژل شوي ول او پنځه شپېته نور پکې ټپیان وو. په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسی وګړو تر څنګ وسلوال طالبان هم شامل وو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 4 بجو.
د کندهار په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو او عامو خلکو د درې ورځني اوربند وروستۍ ورځ چې پرون وه د خوشحالۍ په مراسمو ولمانځله. په عین وخت کې د کندهار په خرقه شریف کې په یوه جوړه شوې غونډه کې د دغه ولایت لسګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو، له افغان دولت ته وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي. صادق رښتینی رپورټ راکوي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو هرکلی په ډولونو او وطنونو وسو او د هغوی د راتګ لپاره د بازار په عمومي میله ځای کې مراسم نیول سوي و چې زرګونه میله والې نندارې ته راغلي وه. وسلوالو طالبانو د امنیتي ملحوظاتو له خاطره له رسنیو سره خبرې نه کولې او نه یې هم وسلې له ځان سره راوړې وې. د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي د اوربند په کولو خوښ وه. دوی له دواړو لورو غوښتل چې د دایمي سولې لپاره لاسونه سره ورکړي. غلام احمد او محمد سرور د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو ولسو کلونو وروسته یې په لومړي ځل د یو سولیز اختر خوند ولیدی.
دغه د خوشحالۍ اختر راغلی دی لکه دا کوچنی اختر د ورځ تر قیامته پورې موږ دا اوربند غواړو.
خدای تعالی دې وکړي چې بیا داسې ورځې راسي چې هغه راسي، موږ ورسو خلک سره ګډ سي، یو د بل خپل پاتې واجدي و اخترونه وو، دا ودونه و خوشي ټوله په ښه توګه سره ورسوو.
په عین وخت کې سلګونو سیمه ییزو خلکو، د طالبانو سیمه ییزو مشرانو او امنیتي ځواکونو د کندهار د میوند ولسوالۍ په جوړ شوو مراسمو کې برخه اخیستې وه. د میوند ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان خلیل احمد د وسلوالو طالبانو سره تر روغبړ کول وروسته ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا زموږ ورور طالب دی، مستغه دی، د کمربند د سره علي موږ د مشرانو صدا ایله ده چې موږ ته نور وربند وغځي.
د طالبانو سره د خبرو لپاره د میوند ولسوالۍ سلګونو راټول سو اوسیدونکو هڅه وکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ته هم لاړ شي، خو هلته ورته د ځمکنیو ماینونو د خطر له امله اجازه ورنه کول شوه. په عین وخت کې د کندهار په خرقه شریفه کې په یو جوړه سوې غونډه کې د دغه ولایت لسګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو له افغان دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي او د زابل پخواني والي بسم الله افغان مل د نورو په استازیتوب وویل چې حکومت وسلوالو طالبانو ته د دایمي اوربند کولو او بیرته خپلو کورونو ته د راستنېدو بلنه ورکړي.
جمهور رئیس اوربند اعلان کی، طالبان هم د خپل طرف د اوربند اعلان کی، د دوار څخه تشکر کوم. په دې هیله یو چې دا اوربند دوامدار شي، خبرې نتیجې ته ورسیږي.
لدی سره په یو وخت کې د کندهار لارغنداب او دامان ولسوالۍ څخه هم لسګونه طالبان کندهار ښار ته راغلي وه او د کندهار له اوسېدونکو سره یې د اختر او اوربند خوشي ولمانځله. ولسمشر غني چې د روژې له 28 نیټې څخه د افغان طالبانو سره د اوربند اعلان کړی وو، د تیر شنبې په ورځ د اوربند موده وغځول. وسلوالو هم د اختر درې ورځې له افغان حکومت سره اوربند اعلان کړ، خو د ولسمشر د تازه اعلان په غبرګون کې دغه ډلې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د یکشنبې په ماښام درې ورځنی اوربند پای ته رسوي او په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان امنیتي سرتیرو خپلو حملو ته دوام ورکوي.
زمو خبریال صادق رښتینی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ وویل له وسلوالو طالبانو سره اعلان کړی اوربند تر تر یوې نامعلومی مودې پورې غځوي. خو پرون یکشنبه طالبان وویل د دوی اوربند هم د اختر د درې ورځو لپاره وو او نور یې نه اوږدوي. د افغانستان ولسونو د دواړو خواو لخوا د اعلان شوي اوربند تود هرکلی کړی دی. په داسې کې طالبان ولې د اوربند مودې غځولو ته نه جوړیږي؟ دا پوښتنه زموږ همکار نوریاس نوري د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن له غړي نادر خان کټوازی څخه د دې مرکې په پیل کې کړي.
طالبان ولسوالیو ته ولاړو، کارونو ته ولاړو، او خلکو لخوا د دولتي چارواکو لخوا د دوی تود هرکلی وسو، له سترګو اوښکې تویدلې. له ما سره دغه شک داسې ځینې هغه قوتونه چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله اور بل کړی ده، دغسې اوس ولیدلو امکان لري چې په طالبانو په مشرانو باندې د دغو ځواکونو لخوا زور ورغلی شي؟
کټوازی صاحب، تاسو بیا هم وایئ چې دښمن په کمین کې دی، ممکن ځینې کړۍ وي، ځینې کسان وي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي، خو دغه وروستیو دوه درې ورځو کې وښودل شو چې طالبان تر یوې قوماندې لاندې دي. یعنی په دغه دوه درې ورځو کې تاسو ولیدل چې یو ټک ونه شو پرته د ننګرهار له پیښو، چې هغه هم مسله یو امر ده او امر ټول په ځای شو.
بالکل، دوی تر یوې قوماندې لاندې دي. دوی درې ورځې اوربند اعلان کړی و، هغه مقصد شپږ ورځو یا اتو ورځو ته نه شي غځولی. له دې دا معلومیږي چې هغه قوتونه به د طالبانو په مشرتابه باندې دغه فشار راوړوي چې نور تاسې دغه اوربند مه اوږدوئ.
که توازی صاحب، که چېرې طالبان دغه څه شي ویلي په دې باندې عمل وکړي چې نور موږ اوربند نه تمدیدوو او د الخندق په نوم عملیات پیلوو، سبا به موږ د څه ډول یو وضعیت شاهد واوسو؟
د طالبانو دا جنګي ماشین چې دا ډېر ځوانان به کېدای شي چې د طالبانو له کرکو څخه بوجي دا دردېدل و نه ده، ځکه دغو خلکو چې دغه خلک ولیدلو چې دلته دوی ته چې کوم ذهنیت ورکړ شوی و چې په کابل کې خدای دې نه کړي اسلام نشته او ځانونه نشته او لمنځونه نه کېږي، فلا دا چې ولیدل په دا کارو کې دغو خلکو ذهنیت کې بدلون خامخا راځي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن لغړی نادر خان کټوازی سره مو د نوریاس نوري مرکه اوریده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ته تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د رواني جون میاشتې پر 14مه د افغانستان په کونړ ولایت کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. د افغانستان ولسمشر د جمعې پر ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم د پوز مشر ته په ټلیفون کولو سره د ملا فضل الله د وژنې تصدیق وکړ. د نوموړي په مشرۍ طالبان په سوات او د پاکستان په نورو برخو کې په لسګونو چاودنې، ځانمرګي بریدونه، تختونې او هدفي وژنې کړې دي. په سوات او خیبر پختونخوا کې نن هم داسې کورنۍ شته چې د نوموړي په امر ځورول شوي دي. د مشال لړیو همکار عبدالحی کاکړ د طالبانو له لاسه له کړېدلو دوه کسانو د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی له پلار ضیا الدین یوسفزی او د سوات قامي جرګې له پخواني مشر زاهد خان سره مرکه کړې دي او پر اساس یې دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله نوم په 2003 کال کې هغه وخت واوري دول سو کله چې هغه پر خپل غیر قانوني اف ام سټیشن باندې د قران پاک ترجمه پیل کړه او په لند وخت کې ځان د یو محبوب دینی عالم په توګه مشهور کړ. خو د سوات خلک وایي ملا فضل الله پر خپل راډیوي ویناګانو کې ورو ورو د تشدد عنصر شامل کړ او په حکم یې وسوالو ملګرو په 2008 کال کې په سوات کې چاودنې او بریدونه پیل کړل. خو په دې دوران کې د سوات ځینو وتلو شخصیتونو یې پر ضد غږ راپورته کړ او د مختلفو غونډو او جرګو له لارې خلک خبردار کړل چې د ملا فضل الله تشدد به بالاخره ټول سوات د اور په لمبو بدل کړي. په دغو کسانو کې یو هم د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی پلار ضیا الدین یوسفزی وو. ملا فضل الله د دنوم د هغو کسانو په فهرست کې شامل کړي وو چې طالبانو به وژل. بیا یو ورځ ضیا الدین یوسفزی پر خپل لور ملالی باندې د برید خبر واورید. وروسته د دې حملې ذمہواری د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان ومنله. خو کله چې ضیا الدین یوسفزی د ملا فضل الله د مرګ خبر واورید نو سمدستی غبرګونی څو
د فضل الله په دې مرګ باندې زتا سو تداویل شمه ما په مزغو
د تیرو کونړی وختونو هغه ټول فلم بیا واپس تاسو وګرځیدو، لکه څنګه چې د خپل اف ام ریډیو په ذریعہ منی په 2015 کې د پولیو د قطرو او د جینکو د تعلیم په خلاف پروپیګنډا کوله. زمونږه د 400 نه زیات سکولونه چې کوم دي د ده په قیادت کې هغه سکولونه روان کړی شو. بیا ماته یاد شو چې څنګه محمد شیر خان یو خاندان ټوله شپه د طالبانو سره مقابله وکړه خو مړ کړی شو. د مظفر علي خان د هغې د خاندان 12 کسه دیو وجل. د وقار الملک د کړې تنکی تنکی ځوانانی د مور پلار د سترګو د مخې وجل.
زاهد خان هغه لومړی کس دی چې په 2004 کال کې د هغه وخت د سوات د پولیسو مشر قدرت الله مروت څخه د ملا فضل الله د اف ام ریډیو سټیشن بندولو غوښتنه وکړه او ورته ویل چې د هغه له خبرو د نفرت او تشدد بوی راځي. هغه بیا د سوات کامی جرګې له پلیټ فارمه د ملا فضل الله پر ضد کمپاین پیل کړ او نتیجه دا سوه چې پر زاهد خان بیا دوه ځله قاتلانه حمله وسوي. خو اوس د ملا فضل الله د مرګ په اړه د زاهد خان خبرګون څه دی؟
یو مجرمانه کردار و چې هغه هر څه چې دوبول و هغه خپل انجام ته ورسېد. خو دا خبره ورسره هم کوو چې یاره دا کاروایي زمونږ جنسیانو یا زمونږ قوو سکیورټي ادارو ولې ونه کړه؟ او څونه لوی کمانډران د طالبانو هغې حد ته رسولي دي، نو هغه هم د ډرون په ذریعه چیری او زمونږ سکیورټي ادارې د پاکستان یو هم دسې مشي خویا جارت دانې کس مونږ مړ کړو یا د هغه لاش خلکو ته وښي. دا یو ښه خبره ده چې یاره داسې نور هم څوک پاتې خپل انجام ته ورسي. یا د دې ادارو سره کوم خلک دي لکه مسلم خان شو، احسان الله احسان شو، چې هغه دې عدالت ته راولي او هغې ته د هغوی د جرمونو سزا ورکړي. مونږ بیا په خپل حکومت ته به د ایجنسیانو والو اعتماد راځي.
تر ملا فضل الله وړاندې هم د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ټول مشران وژل شوي وو. کله چې هم طالب مشران وژل شوي نو ځینو کارپوهانو ویلي چې له دې سره به په پاکستان کې ترهګري او سختریزي ختمه شي. خو ضیاءالدین یوسفزی له دې خبرې سره اتفاق نه کوي.
دا د ترګری تر ټولو لوی علامت وو. دې سره خو دا غي حاصله شکنی به وشي. خو بنیادی خبر هم دغه ده چې تر څو پورې هغه ریاستی پالیسۍ هغه بیانیه مونږ نه پریخي، د کمې د وجې نه چې د فضل الله غوندې کردارونه پیدا کیږي او بیا روزل کیږي او بیا قوي کیږي او بیا خپل خلک وژني، نو فضل الله تر هغه پورې نشي ختمېدی. دا پالیسي بنیادی طور چې د پښتونخوا او د افغانستان ترمنځ دا خطه دا به د جنگ محاذ نه بلکې دا به یو معاشي کریډوري تر هغه پورې زمانه د خیال چې مونږه دا تسلی وشي چې یاره او دا کیسه ختمه ده او د فضل الله غوني خلک به نور نه پیدا کیږي.
د ملا فضل الله او د هغه د ملګرو په ضد لومړی فوجي عملیات په 2009 کال کې پیل شو، خو بلاخره د 2009 کال د راه نجات په نوم عملیاتو کې طالبان له سوات څخه وشړل شو او خپل ملا فضل الله افغانستان ته په تیښته کې بریالی شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
په پاکستان کې د راتلونکو جولای میاشتې د 15مې انتخاباتو امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. انتخاباتي کمیشن ویلي دا نومندان کولی شي د روانه جون میاشتې تر 28مې نیټې پورې جمع کړي کاغذونه بیرته واخلي. خو د څوکیو د ویش پر سر په متحده مجلس عمل کې شامل مذهبي ګوندونه لا هم سره سلا شوي نه دي. په دې اتحاد کې شامل د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره به د اتحاد مشران ډېر ژر غونډه وکړي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان په مختلفو سیاسي ګوندونو کې د قامي او صوبایي اسمبلیو د څوکیو لپاره د کاندیدانو یا نوماندانو پر سر اختلافات ول، خو بل اخره ګوندونه د رسمي امیدوارانو د نمونو په اعلانولو وتوانیدل. البته متحده مجلس عمل هغه یوازینی اتحاد دی چې پکې شامل ګوندونو یې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې خپل خپل امیدواران درولې دي. جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله د دې اتحاد دوه مهم ګوندونه دي چې دواړو ته زیات ولسی ملاتړ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترلاسه دی. په پیښور کې میشت خبریال کاشف الدین چې پر مذهبي ګوندونو ژور نظر ساتي د خیبر پښتونخوا هغه سیمې یادوي چې پکې د دواړو ګوندونو د انتخابي څوکیو پر سر اختلافات دي.
دی فارموله د سیټونو د تقسیم جوړ کړی دا نه پښال 2013 چې کم الیکشن دی چې په هغه کې په کم سیټ باندې په کم نشست باندې د چا ووټ زیات دی بس هغه ته په ټیکټ پلاوي خو اوس کې په خیبر کې په مندو کې او په جوړ کې 2013 الیکشن په بنیاد باندې دا حلقې ټول سیټونه دا د جماعت اسلامي راسي جاري تر سیوی د علما کوشش کوي او مطالبه کوي دا چې یو یو سیټ هغه ته ورته شوړ د پیښور ضلع په استادې صوبایي سیټونو باندې اختلاف تا په مردان کې یو سیټ هغه هم د جماعت اسلامی مطالبه دا او پاغه باندې هم خبرې تر روانې دي بونیر کې هم مسائل شته سواد کې هم شته په دیر ملکند او په دغه علاقو په دغه سلو کې هم اختلاف شته دي ښکاری دا چې دا اختلاف په حل کړی دی
خود جماعت اسلامی مشر سراج الحق بیگا مشال راډیو ته ویل چې د انتخاباتو په اړه په هر ګوند کې اختلافات وي البته دوی چې د څوکیو د ویش په اړه کوم طریقې کار لري د هغه لمخې بشته اختلافونه لمنځه یوسي
پسلو کې 10-15 مسلې داسې دي چې مرکزی پارلیمانی بورډ ته راغلي او اختر نه پس پر هغه اجلاس کیږي او په هغه کې چې مسلې حل نشي او نیمګړې پاتې شي نو بیا به مرکزی مشرانو په مجلس کې هغه حل کو
په بلوچستان کې هم پر ځنو څوکیو باندې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام ترمنځ اختلافات دي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له اعلان سره سم د قومي او صوبایي اسمبلی امیدواران د جون تر 28 پورې د نامزدګۍ خپل درخواستونه بیرته اخیستی شي او تر دې وروسته به د امیدوارانو حتمی فهرست اعلانوي
عبدالحی کاکړ جوړ کړی رپورټ مو د پامیر ساحل په غږ کې اوریدو
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د خیبر پختونخوا په کوز او بره دیر کې په لومړي ځل دوه خزینه امیدوارانو په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي دوی ته د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون ګوندونو لاړه د قومي اسمبلی ټکټونه ورکړل شوي دي د دوی ګوندونه که څه هم جلا دي خو د سیمې د ښځو د پرمختګ لپاره دغه امیدواران بیا یو شان ایجنډا لري تفصیل زموږ د خبریالې په دې رپورټ کې
په دې خزینه امیدوارانو کې د بر دینه د پاکستان تحریک انصاف حمیده شاهد به د قومي اسمبلی چوکې د ان اي پنځه حلقې او د کل سیر نه صوبیا شاهد به د ان اي اووه حلقې نه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په مقابله کې ودرېږي واسیح دیوی کال 2013 په ټول ټاکنو او بیا کال 2019 کې په زمینی ټاکنو کې د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي د دیر مقامي مشرانو لخوا د یوې مهاجرې د لارې خزې د ووټ اچولو نه منع کړی شوی وي د بردیرن نومول شوی حمیده شاهد تر لسم ټولګي پورې سکړې تر لاسه کړي او د کپړو بوتیک او د کالی پتري کاروبار کوي وای حوصله یې اوچته ده او د خپل خلکو بنیادی ضرورتونو لپاره کار کول غواړي
پاتانو والا خلکو له قران نو ورکی ختمونو ورکی مجبورې کی ماګه د غلامه والا یو ریواج نه هغه څه بس هغه کې نخته
د مسلم لیگ نون په ټیکټ الیکشن ته ولاړم د کوز سیر صوبیا شاهد وای کوشش به وي چې خصه د خپل ووټ حق لپاره د خپل روایتو د نن را وباسي
سیر د لپاره هم زه اوس څکم غواړم هر ځل یو ګرین جرګه کیږي او چې خصه د ووټ لن راوځي نو کم سه کم زه د هغه خاوریم زه به خپل اترې کم نو هر بندبا کم سه کم خپل خزه خو به ووټ لن راوځي
حمیده او صوبیا ته د خپل ګوندونو لخوا د ټول ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړی شوی خو د کوز سیر یو پخوانی کونسلر سایرا شمس چې د صوبایي اسمبلی د پی کې شپارس حلقې نه ودرېدل غواړي وایي 80% موقع لري چې ټول ټاکنو کې برخه واخلي دا وایي که پاکستان تحریک انصاف ورته موقع ورکړي نو د ځان غوندې معصرانو خیر ښېګړې لپاره به په اسمبلی کې اواز اوچته وي
سپیشل پرسن یم کنه زه دا غواړم چې سپیشل پرسن د پر امندمنت راولم اسمبلی کې
د نوموړي یو بل خور سمیرا شمس خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی مخصوصي چوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوې ده د پاکستان د انتخاباتو نوي قانون تر لاندې سیاسي ګوندونه پابند کړی شوی چې ښځو ته په عامو چوکو 15% برخه ورکوي او که محلکه کې د ښځو د ووټونو اچولو فیصدي د لسونه کموي نو هلته به د سر نه ټول ټاکنې کیږي
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونه
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شد
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال پر ناوخته رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي په پښتونستان چوک کې د پرونی ځانمرګې حملې په پایله کې 1915 زخمیان د عامې روغتیا روغتون ته رسول شوي دي. افغان حکومت له افغان طالبانو سره اوربند د 10 ورځو لپاره وغځولو. دا خبره د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتصوي پرون مشال ته وکړه. په طالبانو پرون اعلامیه خبره کړه او ویې ویل چې 3 ورځنی اوربند ختم شو او بیرته عملیات کوي. پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړ چې تحریک طالبان پاکستان یو قومندان تیره شپه په پېښور کې نیول شوی. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپله ویب پاڼه لیکي چې د مولوي بهادر جان په نوم دغه قومندان د افغاني چارواکو لخوا په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې دوبۍ ته د تلو هڅه یې کوله. تحریک طالبان پاکستان ته پسې په ډېره سیمه کې ویلي د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر مولانا سراج الحق وایي د جولای 15 نیټې په انتخاباتو کې د ګډون پر مهال به په متحده مجلس عمل کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات موجود نه وي. دی وایي د انتخاباتو په اړه په هر ګوند کې اختلافات وي خو دوی چې د څوکیو د ویش په اړه کوم طریقه کار جوړ کړی د هغه له مخې به شته اختلافات له منځه لاړ شي. د جاپان د لویدیز په اوساکا ښار کې نن سهار وختي د زلزلې د زورورو ټکانونو په پایله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو ژوبل شوي. د جاپان د زلزله پوهنې ادارې په وینا د زلزلې زور د ریکټر په پیمانه 6.1 د زلزلې له وجې د ترانسپورټ نظام ګډوډ شوی او لسګونه زره خلک د برېښنا څخه محرومه شوي دي. او د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال مرکز وایي امریکا او روسیې د تیر کال په تناسب سخت کال د خپلو جوهري وسلو زیرمې کمې کړې خو د دغو وسلو د عصري کولو هڅې جاري ساتلې.
اردوونکو په پاکستان کې د اختر د رخصتیو له کبله د پاکستان او د اداري او دغه مهم ټکینن ستاسو لپاره نه لرو. البته په د نړیوالو رسنیو او په دغه اړه چې کوم لیکنې موږ تاسو ته اورو په دغه برخه کې د استرالیا په سیډنی کې لوی نومې یوې سیډنیز ادارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه لیکنه خبره کړې. دا لیکنه وایي د پاکستان لپاره لازمه ده چې له دې پروژې څخه د ګټې اخیستلو په خاطر په خپل اقتصادي پالیسۍ کې اصلاحات وکړي. بل پلو بی بی سی په یوه لیکنه کې له هلمند د کابل پر لور چې کوم کاروان پیل شو د سولې کاروان د په هم پر دغه موضوع راغستې او لیکنه په خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې درته ورو. د آسٹریلیا په سیډنی کې د لوی په نوم د یوې سیډنیز ادارې سیډنکار ډیوډ بروستر په خپله لیکنه کې وایي د پاکستان اشرافیه فکر کوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به نه یوازې هغه هیواد له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي بلکې د سیمې په کچ پر یوه تجارتي مرکز به هم بدل کړي. د لیکنې تر مخه د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په رښتیا چې یوه لویه منصوبه ده. د دې پترس کې به په پاکستان کې شاوخوا 2.5 اربع ډالر ارزښت لرونکي د انرژي او انفراستراکچر منصوبې جوړې شي. خو لیکنه وایي د منصوبې او لاسته راوړنو ته د پاکستان پر خوشحالۍ او لیوالتیا سربېره ځینې مهمې نکتې دي چې حکومت باید پام ورته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق 2 وارې خبرداري ورکړې ده چې پاکستان به د دې پروژې اټکل شوي پورونه و نه زغمل شي. په تیره نړیوال د پاکستان له لوري چین ته د ګوادر بندر د واک اختیار ورکولو خبرې اندېښمن کړې دي. لیکنه زیاتوي تر هغه چې پاکستان په خپل اقتصادي پالیسۍ کې اصلاحات نوي کړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د هغه هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا له چارو سره مرسته ونه کړي. بی بی سی بیا د سولې د هغه یو کاروان په اړه لیکنه خپره کړې چې له لشکرګاه څخه کابل ته پر لاره ده. لیکنه وایي چې د پاسه یو میاشت مخکې 300 عامو افغانانو چې شمیر یې د مهال په زیاتېدو دی له هلمند کابل لور ته له دې غوښتنې سره چې په افغانستان کې روانه 40 کلنه جګړه باید نوره ختمه شي پلې مزل پیل کړ. د شاوخوا 80 کسانو د کاروان چې زلمیان او د پاخو عمر سړي پکې شامل دي یو له تاوده لمر څخه د حفاظت لپاره پټکی تړي او خولۍ په سروي په وردګو کې یې تود هرکلی وشو. د سولې د غوښتنې د کاروان وروسته له هغه پیل شو چې د افغانانو د نوي کال په شپو ورځو کې په لشکرګاه کې د پهلوانۍ پر سیالیو برید وشو او لږ تر لږه 14 کسان پکې ووژل شول. په پیل کې یو څو تنو ولسی وګړو د امن یو خیمه ولګوله او د نخوړو احتساب یې وکړ. دوی غوښتنه کوله چې حکومت او طالبان د اوربند اعلان کړي. لاغه ورسته چې د یو شمېر احتجاج کوونکو صحي وضع خرابه شوه، د سیمې ځینې دینی عالمان د سولې خیمې ته ورغلل او احتجاج کوونکي یې قانع کړل چې د نخوړلو احتساب ختم کړي. د سولې د کاروان غړو په سخت ګرمۍ کې یو روژه په خوله د کابل پر لور خپل مزل پیل او ورته دوام ورکړ. د دوی مشر د محمد اقبال خیبر په نوم د طب یو ځوان زده کوونکی دی. دی پر لاره ځای پر ځای خلکو ته ویناګانې هم کوي.
د مشال رادیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د بخنې نړیوال سازمان د یوې صوفي ډلې د غړي محمد سلاس د ژر پیښیدونکو اعدام پاړه ایران ته ګواښ کړی دی. د سازمان پرون په بیان کې د نوموړي محاکمه غیر عادلانه وبدله او غږ وکړ چې محاکمه باید یو ځل بیا له نړیوالو اصولو سره سمه په منصفانه توګه ترسره شي. محمد سلاس د ایران د قضایه قوې لخوا د دریو پولیسو د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی دی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د بخنی نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي نړیواله ټولنه باید د محمد سلاس د اعدام د مخنیوي لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي. د منځنی ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخنی نړیوال سازمان د تحقیق او مرستې رسونې رئیس فیلیپ لوتر ویلي که ایرانی چارواکي د اعدام اجرا کړي یو لویه بې عدالتي به ترسره کړي وي. د ایران قضایه قوې د دې لپاره په محمد سلاس د اعدام حکم صادر کړی چې په خبره د فبروري په میاشت کې د سوفیانو د یوې ډلې او د پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړې پر مهال پولیس په موټر وهلي او د هغوی درې تنه جلیدی. محمد سلاس بیا په مارچ کې د محاکمې پر مهال ویلي چې قصدان یې د پولیس نه دی وژلی. د سوفیانو دا ډله د ګنبدی درویشانو په نوم پیژندل کیږي چې پولیسو په تهران کې ورسره شخړه کړې وه. دوی د خپلو ځینو ملګرو د نیول کېدو او د دې اوازو په غبرګون مظاهره کوله چې ژر به یې د طریقې پیر نوی کلان نورعلي تابنده ونیول شي. د بخنی نړیوال سازمان ویلي د ایران قضایي چارواکو د محمد سلاس کورنۍ زندان ته ورغښتي و چې هغه د وروستي ځل لپاره وګوري او دا د دې ښکارندوی کوي چې که په څو ساعتونو کې نه وي په څو ورځو کې به هغه اعدام کړي. اخوا د محمد سلاس لور نرګس سلاس د ایران د قضایي قوې تر خبر وروسته د کورنۍ لزینو نور غړي سره یو ځای د خپل پلار لیدنې ته ورغلی و. نرګس سلاس د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویل ټول باید د دغه اعدام مخه ونیسي. لدی قضیه ډیر خپه یو. له ټولو خلکو تمه لرو چې له موږ سره مرسته وکړي او پرې نږدي چې د پلار وینه مو نه حق توی شي. همدا شیبه له زندانه راغلو، له خپل پلار سره مو ولیدل. پلار مې وویل چې ټول پوهیږي زه بې ګناه یم او ما بې ګناه په دار خېژوي. د محمد سلاس مدافع وکیل زینب طاهری هم ویلي چې ښایي موکل د دوشنبه پر ورځ اعدام شي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي د محمد سلاس په قضیه کې لویه به انصافي شوي او دا قضیه د ایران د قضایي سیستم تیروتنې ټولو ته په ډاګه کوي. ایران له کلونو راهیسې د بیلابیلو قضیو په خاطر ګڼ کسان اعدام کړي چې دې کار د بشري حقونو مدافع ډلې او نړیواله ټولنه سخت په غوسه کړي او د ایران پر رژیم توند نیوکې کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سولې ولسی کاروان چې لږ شپه مخکې تاسو د بی بی سی په لیکنه کې تفصیل پاړه واره دغه د کاروان او دغه د مزل او حلزل پاړه دغه حرکت د دې کې کوم غړي شامل وو تر سلګونه کیلومتر پلی مزل ورسته پرون شپه کابل ته رسیدلې دي. دوی د حرکت له هلمند پیل شو شرط چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر ټولو زیات جګړې شوې دي. د سولې ولسی حرکت مسولین وایي د امن او یا د سولې غږ پورته کولو لپاره به نن دوشنبه په کابل کې لوی غونډه جوړوي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د سولې د ولسی حرکت غړي چې خپل سفر یې تیره میاشت له لشکرګاه ښار پیل کړی و تر شاوخوا 630 کیلومتر پیاده مزل وروسته پرون شپه کابل ته ورسېدل. د دغه حرکت غړي وایي د سفر ډیره برخه یې د روژې په میاشت کې وه او په سره لمر کې سلګونه کیلومتره اوږده لار د سولې د غږ په اوچتولو ووهله. د سولې د ولسی حرکت د رسنیو مسؤول بسم الله وطن دوست وویل په کابل ښار کې یوه لویه غونډه جوړوي او د سولې غږ به پورته کړي.
ولسونو ته معلومات ورکړو، هلته به د سولې پر ارزښت وغږیږو، د اوربند د نیچې پر تمدید به وغږیږو، همداراز د جګړې پر زیانونو به وغږیږو، زموش په تمه په زرګونو کسان دي، هغه کسان چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې زموږ لارې څاري هغوی به زموږ سره په همدغه غونډه کې برخه ولري.
لومړی یوازې نهو کسانو له لشکرګاه د سولې دا ولسي حرکت پیل کړ، خو وروسته د بېلابېلو سیمو لسګونه ولسي کسان ورسره یوځای شول. د سولې د ولسي حرکت غړي په داسې حال کې کابل ته ورسېدل چې د افغان حکومت لخوا په طالبانو باندې د روژې له وویشتمې د اختر تر پنځمې اوربند لسو نورو ورځو ته وغځېد. د سولې ولسي حرکت د افغانستان د جګړې په دواړو ښکېلو خواوو د اوربند د تمدید او د جنګ د پای ته رسولو غږ کوي. که څه هم افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې په یو بل ډزې نه دي کړي، د اختر په دویمه او دریمه په ننګرهار کې د اوربند په خوشحالۍ کې پر راټول شوي خلکو دوه ځانمرګو بریدونو د کابل د غونډې په اړه هم اندېښنې رامنځته کړې دي. خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي وویل پولیسو د دې غونډې د امن ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
موږ بشپړ تیاری او تابعه لرو، کله چې دوی ښار ته راننه شي هغه ساحه چې د کابل د پولیسو مسؤلیت دی، د دوی خبسه تر کوم ځای پورې ځي، چیرې چې اوسېږي او چیرې چې تجمع او ناسته کوي، د ټول لپاره ځانګړي تابعیاوی نیول شوي دي.
له هلمند تر کابل د سولې دا ولسي حرکت د افغانستان د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کوي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې ټینګښت ته هڅې وکړي. د سولې دا ولسي حرکت په کور دننه او نړیواله کچه له هغې ډلې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استازي تادامیچي یاماماتو لخوا ستایل شوی دی. یاماماتو په یو مقاله کې لیکلي دغو خوځښتونو د جګړې ښکېلې خواوې کرار کرار په دې پوه کړي چې خلک د جګړې له دوامه څومره ستړي شوي دي.
زمونږ همکار سفی الله ستانکزی او د لوګر او خوست ولایتونو قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبرو اترو په خاطر دې د اوربند موده وغځوي. هغه غونډه چې تیر ماښام په همدې موخه په خوست کې جوړه شوې وه، ویناوالو له دواړو لورو مننه وکړه چې اوربند ته صادق پاتې شول او خلکو په آرامۍ او خوشحالۍ اختر ولمانځه. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د یک شنبې ورځې په ماښام هغه غونډه چې د خوست په میلمستون ودانۍ کې د بېلابېلو ولسوالیو د ګڼو مشرانو او اوسېدونکو په ګډون جوړه شوې وه، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼي د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل چې خپل مشران د اوربند غځولو ته وهڅوي.
دغه ولس دا غږ کوي، زولۍ نیسي، سوال کوي، زری کوي چې هر څوک خپل مشرانو ته وایي دا اوربند وغځوي تر څو د سولې په ټغر سره کښېنو، بالاخره راتلونکي سولې دپاره کار وکړو او دغه وینه تویدنه دغه خوندې ماندې بورې نه شي، کونډې نه شي. امید لرو چې ډېر زر د طالبانو د مشرتابه څخه دا آواز پورته شي چې دا سوله مو وغځوله او په راتلونکي مذاکرات ته کښېني.
په ورته توګه په لوګر کې هم قومي مشرانو او دیني عالمانو د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند د غځېدو غوښتنه وکړه. د مستفخیرو د قوم د اسلامي او اصلاحي شورا په بلنه هغه غونډه چې په مرکز پلی عالم کې د اپچکان، چونۍ، بیدک، نوی کلا، آشنپور او یاشمه نورو سیمو د قومي مشرانو او اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه، له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وغځوي او د سولې د ټینګښت لپاره دې عملي ګامونه اوچت کړي. د اپچکانو د سیمې یو تن ملک حاجي غلام سرار خان احمد زیول:
قومي علمای کرام، سپینګیری ځوانان راغول شو او دا پریکړه وکړه چې موږ په دغه اوربند خیره پای ته اخره پورې رسوو او موږ به کوشش کوو په قومونو، په کلي، په کوڅو، په هر چې وګرځو او دغه خبره به موږ کوي کوو چې دا اوربند په سوله بدل شي.
د مستفخیرو د شورا مشر مولوي ترابخان ترابي وویل چې افغانان ډېر باتوره خلک دي، که چېرې یو لاس شي د ډېرو سترو ازمونونو څخه ځان ایستلی شي.
افغان نه شي، معمولي افغان نه ده، خو ډېر پوه دښمن یې، ډېر مکار دښمن یې، ډېر شریر دښمن یې چې ورونه یې په جنګ اخته کړي دي.
یو بل تن مشر دلاور خان وویل دې ځای ته بیماران، سپینګیري، مشران او ځوانان په دې نیت راغلي چې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند اوږدېدل او د سولې لپاره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه وکړي.
د دې صلحې د خوشحالۍ په خاطر باندې مریضان، سپینګیري، علما کرام له لرې لرې ژوې راغلي دي او دلته انتظار دي چې دا د خوښۍ ځای ده چې صلح راځي.
په ورته توګه په خوست کې د اختر د درېمې ورځې ناوخته د یاد ولایت د سپیرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو یوه شپاړس کسیزه ډله هم د خوست مرکز ته راغلي وه. خوست والي حکم خان حبیبي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل دا اوربند په تېرو اوولسو کلونو کې د سولې لپاره مهم ګام و چې په منطقوي او نړیواله کچه هرکلی وشو. خوست والي وویل مخکې ستونزه دا وه چې د افغانانو د سولې غږ یو بل ځای ته نه رسېده، خو کله چې دا غږ ورسېده نو هغه څوک چې تر پرونه یو بل ته په مورچو کې ناست ول په خپلو کې غاړه غړی شول او د دوی د ټولو ګډ غږ د سولې غوښتنه او د جګړو پای ته رسېدل ول.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د ټولنیز ویب سایټ فیسبوک مشر مارک سوکربرګ د اپریل پر لسمه د امریکا په کانګرس کې د سینیټرانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د دې کال ته تللی و چې ځینو روسي او ټیکنالوژۍ کمپنیو له فیسبوک د خلکو شخصي معلومات اخیستي او د امریکا په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د نظر بدلولو لپاره کارولی دي. خو سوکربرګ وایي د دې لپاره چې په پاکستان کې راتلونکي انتخابات په سمه او شفاف انداز کې وشي، پر فیسبوک د دروغو جعلي موادو خپرېدو مخه نیسي. فیسبوک په دا کار څنګه کوي؟ د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې اورو.
که تاسو پر فیسبوک یاست نو ډیر داسې اشتهارونه به درته مخې ته درغلي چې نه یې غواړئ. داسې خلک یا اکاونټونه به مو هم لیدلي وي چې مشکوک او جالي ښکاري. د دروغو کیسې، تصویرونه او سازشي مفکوري یا کنسپیرسي تیوریز به مو هم له نظره تیرې شوي وي. دا اشتهارونه او اکاونټونه د انتخاباتو په مهال ډیر اهمیت لري. دوی کولی شي د یو سیاستوال په اړه تبلیغات وکړي او د رایې ورکوونکو نظر بدل کړي. د فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل په لسمه د امریکای کانګرس په اوریدنه کې ومنله چې روسانو پر فیسبوک جعلي خبری رپورټونو خپرول سره د تیرو امریکایي ټاکنو په مهال د رای ورکوونکو نظر بدلولو کې کردار لوبولی دی. دې ته په کتو سره نوموړي زیاته کړه چې د ځینو نورو ملکونو په شان په پاکستان کې دا کال کېدونکو ټاکنو لپاره به د جعلي اکاونټونو او ناخوښو اعلانونو مخنیوي لپاره په زرګونو څارونکي کسان ګماري. همداراز بعد د سیاسي اشتهارونو سرچینه معلوموي او هغه څوک چې دا نه غواړي هغوی ته به نه ښکاري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د ټکنالوژۍ برخې مشر او څېړونکی ګلن کیټس وایي د فیسبوک لپاره اسانه نه ده چې د میلیونونو خلکو لخوا د خپرېدونکو موادو مخه ونیسي، خو هغه زیاتوي دې سره به سیاسي ګوندونه او کمپنیانې په احتیاط کولو مجبور شي.
فکر نه کوم چې موږ هغه حد ته رسیدلو چې وایو فیسبوک به سل په سلو کې د ټاکنو حیثیت وساتي، خو دوی په دې وروستیو کې داسې ګامونه اخیستي چې مداخله به سخته کړي. دوی داسې سیاسي اعلانونو ته به د خپرېدو اجازه ورکوي چې قانوني وي او موضوعات یې د خلکو اړوند وي. فیسبوک ویلي چې له ځینو لویو پاڼو یې غوښتي چې دوی سره ځان ویریفای یا تایید لپاره ثبت کړي تر څو دوی ته معلومه وي چې اعلان او خبر له کومې خوا راځي.
د انټرنیټ په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاٹ کام د 2018 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې 20 میلیونه خلک فیسبوک کاروي. د دې دومره کاروونکو مواد به څنګه چاڼیږي او اصلي او جالي به څنګه معلوميږي؟ فیسبوک اعلان کړی چې د دې کار لپاره دوی د ارتفیشل انټیلیجنس یا اے آی په نامه تخنیکی لارې کاروي. گلین کیډز په دې اړه وایي چې فیسبوک ته کوم مواد یا اکاونټ جالي ښکاره شي هغه به لری کوي.
IA means artificial intelligence, which is
artificial intelligence یو ماشین ته زده کړی ورکول ته وای. که تاسو پر انټرنیټ یو شی واخلئ نو بیا درته د هغې اړوند اعلانونه راځي. دا ځکه چې artificial intelligence تاسو د معلومات اخیستي او کمپنیانو ته ورکړي دي. ستونزه دا ده چې دغه کمپنیانې ډېرې هوښیاري او پرمختللې دي، نو ځکه دا د فیسبوک لپاره ډېره مشکله ده چې معلومه کړي خبری رپورټونه له جعلي اکاونټ خپرېږي. دا ځینو مخه به ونیسي، خو د ډېرو نه. دا له دې وجه هم مشکله ده چې خبرونه په مختلفو ژبو کې وي. فکر نه کوم فیسبوک دې په ټولو ژبو پوهوي او یاد یې هم په پوره توګه وسارل شي.
فیسبوک منلی چې د کیمبریج انالیټیکا په نامه کمپنۍ د 80 میلیونه فیسبوک کاروونکو معلومات په نامناسبه طریقه اخیستي دي. د ټیکنالوژۍ د کمپنۍ دا معلومات په امریکا کې د سینټ او ولسمشرۍ د ټاکنو په مهال د سیاستوالو په ګټه کارولي. دوی د فیسبوک کاروونکو په اړه ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد هغوی ته اعلانونه لیږلي او د هغوی شخصي معلومات انتخاباتي کمپنیو سره شریک کړي دي. له دې کبله پر فیسبوک ډېرې نیوکې شوي او په امریکا کې ځینو خلکو محکمې ته هم شکایت کړی دی.
د اختر د خوښیو لمانځلو لپاره د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د خیبر پختونخوا سوات ته د خلکو د تګ لړۍ تیزه شوې ده. دا سیلانیان د سوات د سین یخو بوته خوشاله دي، وایي هلته ښه سات تیر دی. زمون خبریال نیاز احمد خان له څو تنو سیلانیانو سره خبرې کړې دي، راځئ وایو.
زه د سوات پیزاګټ کې د سین په غاړه باندې یم او دلته کې بلا شې زوینم چې میلمانه راغلي دي هغه چې د نزان سره خوراکونه مرا وړي دي دلته کې ځان سره بازي کسانو ډولکې مرا وړي دي هغه خوندونه علي زه یو ځای کې ولاړ یم یو څو ملګری دي هغه په چټای باندې ناس دي او ځان سره سامانونه مخوته دي نو پښتنه کوي چې کم ځین راغلي دي او سوات څنګه لګي دو ملګری خپل په جنګولو را سره وکا نوم څه دي کم ځین راغلي
عاقب جاوید مینوم د پېښور نه راغلی يم پېښور کې ډېر زیاته ګرمي او موږ دلته راول دلته موسم انجوي کوو دلته موسم ډېر ښه دی کنه او اللہ ڈیر کرم دو روجی سخت تیری کے خدل تو اختر ڈیر خوشحالو مین را لے گا نا اور ڈیر خم ہو سب کے را لے مطلب وہ ساغ روجو آگا جگہ ٹول وٹ کا اوه تو کنه سړی و
تا خو چې دین کمیسو مستله بنین دی چول دی یو خو بګ دی ولم بل څنګه لګی دی
او جی ما وسولم ول زما بدن ډیر زیات یخ شونه بس پدې وجه نور ته اوس ناس ته مکنه چې لګ بدن می برابر شي
بل مرګره ناس ته سپین سازری په سر باندې هغه چول فل نامه راته وای کنه څنګه لګی ساتو
کامران مينون دی جی ا پېښور نه رالې ما سوات را باندې ډیر خو لګی دو
څنګه رالې ګاډي وکو سکی رالې خپل ګاډي ګرالې کرای
باندې سایکل رالی یو
موټر سایکل باندې پېښور نه نو لار سم مسله نو
موسم زال نشته بس
او شپه بو وی کيو زې بو واپس
نو واپس بزو ده خیره
په موټر سایکل وبز
سو
ملګری اي
دوله ديار لسیو ده
موټر سایکل کوم زور دولي دي
دام دلته پارک یو درولي دي
قدرمن اوریدونکو بل ملګری سره خبرې کو غدم ته پوس کو چیر سوات څنګه لګي ده خوا چليږي تخپل په جنگلو کا سونه سوات نه دي خو نو غسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ د مردان راغلی مچی کلی سره تعلق ساتو رستم او زمانم وکارلینم ده او جی ډیر خستہ موسم دی او ډیر زبردست دی او بل کم کراوډ چې ډیر په زیات تعداد باندې راغلي او ډیر خستہ ځایونه دي
تاسو اوریدل د سوات د سند غاړینه تاسو مونږه مخامخ مو تاسو ته خلکو هغه جذبات او دغه احساسات وورول چې ډیر خوشاله دي او د سوات د سند د یخو بونه او د موسم نه هغه خوندونه دي
دا مشال ریډیو ده
په پښتني خزینه سنگارتوکو کې یو هم د لاس کړای د چبیلا بل ډولونه لري له دوی څخه یو هم وخی یا باهو نومیږي وخی بل سپینو زرو پیتلو جوړیدل جوړیدل خو اوس په ډیرو سیمو کې د وخی او باهو ځای د سرو زرو بنگلو نیول دي د لاس د کړای پر کلتوري د لاس د کړای پر کلتوري ارزښت د باز محمد عابد رپورټ ورو چې په یوه سندره پیلېږي
بلاس بنگڑے بتشم خما توی بمنا بلاس بنگڑے بتشم خما توی بمنا گران زرگے
پر پختنی کلتور کی د خزینه سنگرتو کو سخیو هم د لاس کړي وا چې پلک توپیر سره به په بیلابیل نمونو لکه وخی باهو او د سپینو زرو بنگړی باندې یادې دلا کلونه په خوا به د سپینو زرو همدا کړي د ناویانو د سنگار برخه جوړوله خو وسی زه په ډیر توپیر سره د سرو زرو بنگلو نیولې ده کله چې مو دی وی سپین سری افغاني مور څخه د لاس د کړي په اړه او پختل هغه را ته وویل
خو دا غس د سپینو بنگلو او غمی په کې شو نه یې لبیغا چول بوګان بو د سپینو ټیکا به مو په سرو را وتل او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی خو په وخت کې دغه شی نه مو بکارول او یو رقم بو بملوي دغه به مضبوط او کلکو او دا بنگلی دی سوگ دو گدو لاس پتی نخون دکو یو دانا بخل پا چون ساقا شای نخلای شو نشتر سر نو دا غشی بای جورا ولو ولو ناو بقی وقت نا تیرا ول
یو ازوان انجلی وی چه دا نگانو دا لاس نخی ورده هم دا کرای پاتی دی او پا ودونو که دا افغانی کالی و سر اچه دی
مخی کم زمانگا نگانو من دی چه کم دا وخی و تکی و دا وقتی نیشان بیچا چول پا خواب او دا په یو ډیر خاصه ډیزاین سره سم قسم غمی پکې لګوي ډیر خخکاری رنگارنګ ډیر لپاره چې دا زمونږ عام کلتور خي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشاليګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو
یو بلنجلې وایي چې کسه هم وزد خزینه سنگارتو کو بڼي بدلی شي خو بیا یې هم اکثره خزینه خوخوي
سمانو سنا دا د لاس کړي او مثلا یا ګوتمه او یا غړکی چې شي واغه د وختونو کې ډیر زیات رواج شوی دی افغانستان کې کله پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیاته شی نه ځان سره خلی او راوړي دلته ډیر زیات رواج شوی دی لکه د پخوا د زوانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دوی څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دی ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښیږي زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مو دی خلک هماغه طرف ته ډیر کوشش کوي
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړي دی ولري
زما نوم فریبا د لاسونو کړي پخوا خو ډیر توپیر دلته په خانه کړی یعنی دا د سپین زر نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زر نه جوړ شي خاصه غمیګان پکې کار شي خاصه ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده
د لاس کړی وخه او باهوګان چې څو لسیزې وړاندې د سپین زر څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او ځای د سرو زرو بنګړو او کړیو نیولې چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې نه محرومې پاتې کیږي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
اړوند کو سګوډو کې خطر لپاره د پښتو یو شمېر سینمایي فلمونه هم جوړ او نندارې ته وړاندې شوې دي. دا فلمونه جلا جلا کیسې لري او اداکاران وايي خپل وسی کړي چې ښه کار وکړي او خلک د فلمونو له لیدو خوند واخلي. د سراج ظهیر رپورټ اورو او ورپسې د ګلنار بیگم په غږ د فلم یو سندره هم اوري.
دا سندر د پښتو په هغه سلور فلمونو کې د یو فلم کشر خان نوفر دی دا چې د وړوکي اختر په موقع د پښتو فلمونو مینوالو لپاره د پیښور، مردان، سوات او کراچی په بیلابیلو سینماګانو کې خودل کیږي. فلم کشر خان نوفر دی د ارشد خان، زندان درباز خان، پیداگیر د شازیب خان او زدی او بدماش د شاهد عثمان په هدایتکاری کې جوړ شوی. په دې فلمونو کې ارباز خان، جهانگیر خان، اسف خان، ببرک شاه، شاهد خان، عجب گل، لیلا خان، وردا خان، دعا قریشی او محمد حسین سواتی مهم کردارونه لوبولی. او د دې فلمونو جوړونکو په وینا چې دوی دازل په فلمونو باندې ډیره خرچه کړي او دا به ډیر ښه فلمونه ثابتېږي او هیله ده چې له دې به یو وار بیا د پښتو فلمونو سینماګانې آبادې شي. د فلم زدی او بدمش ډایرکټر شاهد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د پښتو فلمي صنعت یو وار بیا آباد شي.
میں دے مقصد رشتو تقدس دے رشتے لگا دنیا کی سمر رشتے دے سمر احترامی ہر سڑی بزر کے پرانے سبجیکٹ دے
په پیښور کې د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت خو فلمونو جوړونکو سره لوزونه کوي چې مرسته به یې وکړي خو تر دې دمه یو لوز هم پوره نه کړو. غنی د پښتو فلمي صنعت به ډېر پرمختګ کړی وي.
حکومت خو دې طرف ته اړو بالکل توجه نه ورکړي. دا خلک راځي دا خپلی مدد آپ دادونه منډه کې دا د پښتو سره د دې خلکو مینه ده. فلم مسلور ولګي چې خلکو په ډېر محنت کړی دی. ما دا ټول لیدلی دي. حکومت نه توقع نشته چې داسې بوشي پکار ده چوکي چېرا څه پیسې را کړي څه دغه وخت تا پته ده. داخله خو پښتو د ختمولو کوشش کوي. دغه کوشش نه کوي چېرا دا مخکې لاړ شي.
د وروستیو کې د پاکستان مسلم لیگ نوم تیر حکومت ویلی وو چې دوی په پاکستان کې د فلمی صنعت د بحالۍ او د پخپلو خپو ودرولو لپاره اقدامات کوي او د فلمی اکیډمۍ جوړولو سره سره به سینیپیکس سینماګانې جوړوي او د فلم جوړولو په اوزار به ټیکس هم داخلي.
ਸਰਬਤ ਜਮਾ ਜਾਨਵਾ ਕਿਉਂ ਸੇ ਦੇ مجنونان دی شی مجنونان دی نوای پخلی تا تکم کی سادی